نن جمعه ده د سلباغي یا دلوي ولسمه د فبروري 15مه. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې راځي چې د ناټو سرمنشي له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل راځي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبري وکړي. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسول لیکلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامدار سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تیر اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي. د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړی چې د دګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولې دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشې کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي که نه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې لبنان یو با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلورمه په بیروت کې د سوي چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری مشخص کړ. ښاغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. ښاغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه راز له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشي کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه دوه، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه یوه، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه دوه، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه یوه، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه پنځه.
د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري: د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
د صرافانو عمومي شورا وایي چې سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي پیلوي. په جلال آباد کې له دریو اونیو په زرګونو رکشاګانې نیول شوي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري که چا سره په لیټ نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي.
په بهرنیو راپورونو کې: د اول وار لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی سو. د ژوند په رنګونو کې د یوې ښځې د ژوند له یوه اړخه خبریږي.
لیورونه مې مرسته نه کوي، نه مې خسر او ورور مې خدمه مرسته نه کوي. زه کاله کې زه خپل حیاتي کوم نه مرسته په خپل مشکلات خپل مخه ته وایم.
دا خبری مجله تر اونۍ موده. د خبرونه د سر موضوع: له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو یا پاتېدلو د بحثونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس ستولتنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوي تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته، او که چېرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تېر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونې خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو.
موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي که نه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دې تر څنګ امریکا شاوخوا 2500 سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامته کړي دي چې د شوي تړون له مخې یې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناټو سره له نږدې همکاري وکړي.
د احمد شبر په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. طالبان وایي چې دوی له تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري. د افغانستان د سرپانو سرتاسري شورا سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي کوي. د دې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او تر هغې چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه ونه کړي دغه کاري اعتصاب به دوام کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغې چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د دې شورا وایان هاشم روزوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټول صرافیانې بندې کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویش دی. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانې چې په هر یو کې یې 4-5 کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبري او مالیه وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي.
روزوی تر هغې چې غوښتنې ونه منل شي خپل کاربندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا له لورې یو اعلامیه هم چې نن پنجشنبه خپره شوې پکې ویل شوي د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلامیه کې له مرکزي بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلامیې په یو برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپه ودروي او کڅوک لدی پریکړه سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته ځواب نه وي، خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت:
مالی وزارت له ټولو مالیه ورکوونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو په رڼا کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له بل خو د 14 مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی. اوس اقتصاد پوهان وایي که هر څومره ژر د دې دواړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامنځته کیدونکې پایلې به یې خطرناکه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څېړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس دې ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپله نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواروي. ورسپانې د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پریکولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2500 ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سالیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په جلال آباد ښار کې له تیرو 3 اونیو راهیسې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د ښاري نظم په موخه زرګونو رکشاګانې نیول سوي دي. د مسؤلانو په خبره له څېړنو وروسته به هغه رکشاګانې چې حسناد ولري بیرته خوشي کړي. نور په دې راپور کې
سبحان الله د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکی دی. د وایي که څه هم رکشا یې قانوني اسناد لري، خو اته ورځې وړاندې پولیسو ترې رکشا درولې او د بیرته را خوشې کېدو لپاره یې شیبې شپاري. د وایي سره له دې چې په ښار کې د نظم راوستو په پار د پولیسو دا چاره پر ځای ده، خو زیاتوي چې که داسې په ورځو ورځو د خلکو رکشاوې درول کېږي نو ګڼ خلک به د بېروزګارۍ له کبله له ستونزو سره مخ شي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي. دا باید وګوري چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي. موږ اصلي اسناد هم لرو، پلیټ هم لرو، ټولې نیولې دي. دا ټول د خلک چې ولاړ دي، ټول همس غریب خلک دي، ټول رشقې دلته ودرولې دي. سار راشي هم راشیس پته نه لګیږي.
د جلال آباد ښار یو بل رکشا چلوونکی جمیل وایي حکومت ته د نظم په پام کې نیولو سره سره د خلکو مجبورۍ ته هم پاملرنه ولري. جمیل وایي خدای چې د رکشا د نیولو سره سمي اسناد ځای پر ځای وکتل شي او د قانوني رکشاو لنیولو او بیولو دي ډډه وشي.
زمونږ ټول کار قانوني کار دی وروره. ترافیک مدیریت کې زمونږ کار صفه دی وروره. راشي زمونږ اسناد سره د رشقې سره د انجړ ارشه چک کی د سند وروره ګل چې یار اورات کې سوشي نه به پلیټو ګورنی اسناد ولی بیا موږ د اسناد سره خاط
دا په داسې حال کې د چې د ننګرهار د چارواکو په خبره تر اوسه لز زره درې سوه ونه ریکشاو اسناد کتل شوي چې له دې ډلې یوازې لس زره یو سل اووه دېرش ریکشا چلوونکي بایومیټریک شوي دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي سره له دې چې د خپلو خلکو د بېوزلۍ او بېکارۍ ستونزه درکوي خو په خبره یې چې مجبور دي چې د ښاري نظم او امنیت په خاطر په ښار کې اصلي او جعلي ریکشاوې سره بیلې کړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د قتل، انسان تښتونې، غلا، ترور او نورو ډیرو جرمونو د مخنیوي لپاره چې ډیره برخه موارد یې د ریکشاوو له امله وو پریکړه شوې چې باید لږ تر لږه غیر قانوني ریکشاوې معلومې او په ښار کې په اړه ګرځبندي اعلان شي.
کله چې د کراچیوان بحث کېږي، د ریکشاوان بحث کېږي، کافي رنګ جوړم لکه یو خپلې کورنۍ نه مې چې ډوډۍ اخلم. اما چاره د دې نشته چې موږ په ښار کې نظم پیدا کړو، همدارنګ بدلون راوړو، تغییر راوړو. اوس هم د ښاریانو د امنیت په خاطر باندې ټولې ریکشې موږ بایومیټریک کوو. یوازې دیارلس زره چې قانوني اسناد لري هغه به پاتې کیږي، غیر قانوني چې جالکاري سوې ده او همدارنګ تصفیه کاري نه ده سوې بایومیټریک به کیږي، هغوی ته به اجازه ورکول کیږي، باقي ته نه ورکول کیږي.
بل لور ته که څه هم د نظر خاوند حیات الله حمیدی د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د بی اسنادو ریکشو پر بندیز خوښ ده، خو له اړوندو ادارو غواړي چې اسناد لرونکو ریکشاوو ته دې په ښار کې د بیرته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
کوم تصمیم او پلان چې ورته لري باید زر تر زره پلی کړي، او څو دغه ولسونه زمونږ چې رکشې چلی، ځوانان بېروزګاریږي، دوی بیرته په یو سیستم باندې خپل په کاروبار بوخت شي. او
په جلال آباد ښار کې د ریکشاوو د نیولو لړۍ هلته تیزه شوه چې تیره اونۍ په جلال آباد کې په دوو جلا پیښو کې دوه تنه ریکشا چلوونکي ونیول شول چې له یوه سره یې یو چسپکي ریموټ کنټرول او له بل سره یې دوه ټلیفون کنټرول بمونه د انتقال پر مهال ونیول شول. د ننګرهار ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې له یو ویشتو زرو ډېرې بېلابېل ډول ریکشاوې شته چې یوازې دیارلس زره قانوني اسناد لرونکي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره اوس پلان لري چې د قانوني ریکشاوو تر پیژندنې وروسته دغه ریکشاوې په دوه ډوله رنګونو وویشي چې یوه ورځ یو رنګ او بل ورځ بل رنګ ریکشاوې کار وکړي، څو په یوه مخیز ډول ښاري نظم له ګډوډۍ وژغورل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مطلب. د لومړي ځل لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پېښې له کبله زنداني سو. په بلجیم کې محکمې ایرانی ډیپلومات د پاریس په څنډو کې د بم ایښودو په پېښه کې د لاس لرلو په تور په شل کاله بند محکوم کړ. ایران څه وایي؟ له احمد شیبر څخه اورئ.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې میشت ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی د ایران د ملي مقاومت د شورا په غونډه کې د بمی چاودنې په تور مجرم وپېژندل شو. دا شورا د ایران د حکومت یوه مخالفه ډله ده چې په بهر کې فعالیت کوي. په بلجیم کې محکمې د پنجشنبه په ورځ اسدی په شل کاله بند محکوم کړ. د دې قضیې په تړاو درې تنه نور هم په حبس محکوم شوي دي. د دې برید طرحه د 2013 کال د جون په میاشت کې د فرانسې، جرمني او بلجیم د ګډو همغږه امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې شنډه شوه. اسدی چې محکمې ته نه حاضرېده په جرمني کې د رخصتیو په تېرېدو بوخت و چې ونیول شو او بلجیم ته وسپارل شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده د بلجیم د محکمې پریکړه د ایرانی ډیپلومات په اړه په سختو ټکو وخندله. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې خطیبزاده دا پریکړه غیر قانوني او له نړیوالو قوانینو سره په تیره بیا د ویانا له 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې وبلله. د بلجیم څارنوال ژرژر هانری بوچی وایي د محکمې له حکمت څرګندېږي چې ډیپلومات د جرم او جنایت له امله خوندي نه دی او د ایران د حکومت مسؤلیت په ډاګه کوي، ځکه که دا پېښه شوې وه شاید د خلکو ژوند به یې اخیستی و. بل لور ته د بلجیم عدلي وزیر فینسنت فان کوین بورنی ویلي دي چې قضایي سیستم د تروریستي حقیقت په اړه حکم کړی او ښکاره یې کړی دی. ایران پر خپل دی ډیپلومات شوي تورونه بیا بیا رد کړي دي او وایي چې دا تورونه د ایران د ملي مقاومت د شورا له لوري لګېدلي دي او سم نه دي. تهران دا شورا یوه تروریستي ډله ګڼي. د ملي مقاومت شورا د ایران د مجاهدین خلق ډلې سیاسي څانګه ده چې د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو لپاره هلې ځلې کوي. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې اسدي ته د اروپا په جنوب کې مسولیت سپارل شوی وو او د تهران په امر یې هلې ځلې کولې. د اسدي دوه تنه ملګري په بلجیم کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي دي. اروپایي هیوادونه ایران د خپلو مخالفانو د ځپلو له امله په یو شمېر نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنوي. له دې ډلې په 2015 او 2018 کلونو کې په هالنډ کې د قتل دوی پیښې دي. همداراز په ډنمارک کې یوه ناکامه تروریستي هڅه کې تهران په لاس لرلو ملامتوي. ایران په دې پیښو کې هم خپل لاس لرل رد کړی دي.
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادی رادیو سره پر تماس کیما. زه غواړم چې دغه نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپیداری نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کې چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اور بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره د حاصل وشي. بسلام علیکم.
زیاد کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاجی شیراخان خبرې کوم. زموږ ولایت په دې ولسوالی کې د مایوین سره کوم مرسته کیږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کیږي. هیله ده چې زموږ د غازی آباد لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډیره مهرباني به وي. السلام په احترام.
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي. اوس هم زه دلته د هلمند ولایت ته مې زنګ درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته د رسیدو لپاره له زلمی خلزات سره خبري وکړي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت منو کړی چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. راپورونه وایي د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې 30 توغندي ویشتل سوي دي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی وو. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه وغوښتل چې یو حکومت تشکیل کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. نوم څه ده؟
وعلیکم السلام. نیمانم دازیما.
اها تاسو څومره موده کیږي چې دلته کار کوئ؟
درې میاشتې کیږي. سره
د غزه تاسو ته چادر وو خو څنګه راغلی؟
مونږ ته زه په بل شرکت کې هم د مونږ هم کار وای دا نه بل شرکت کې وای مونږ ته دغه غیره کوي لاشتې وای سره کیسه کې وای دلته وای کار سره کیسه تاسو راغلی مونږ خپل.
اها ډیر ښه. تاسو دلته کار کوي د اقتصادي په لور تاسو سره څومره مرسته کوي؟ دا
مرسته د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي. مرسته نه
د میاشتې شپږ زره افغانۍ درکوي؟
اضافه نسته نه شپږ زره.
خاوند مو څه کار کوي؟
خاوند مې نسته شي څه وایي.
ماشومان لري؟
درې ماشومان لري.
اندري ما شو من لري اتسنگا تاسي چې دلته کار کوي د غشپز در افغاني تاسو تدرکی د کور د مصارف لپاره بسنه کوي درته
او خلنو ما خپل مشکلات مال کی
په کورنۍ کې نور خلق مثلا ورونه علي ورونه دوی در سره مرستانه کوي
خو لورونه مرستانه کوي نه مې خسر او ورور مې خدام سره مرسته کوي
او ډیر ښه څو نمو د کی چې خوند مو وفات شوه
سکه لپاره پنځم کال کی
په دا پنځو کالو کې تاسو د کور مصرف پوره کوي
او دا پنځه کال کې زه خپل حياتي کوم نه مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته ولم
تر دې د مخ چې تاسو اقدام نو کړای کار ته څه ډول ستونزې سره مخامخ وي یعنی چې تاسو کار نه کول کډارته وي
مشکلات وو چې اول مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی
ډیر زیات مننه
زنده یو سګ مننه